د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دیګا دوه ته ولاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوی نن او سبا ترسره شي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استاذې رینا امیری د واشنګټن له لوري ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او نشه‌یي توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
پدې به جالس کې به موږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې چې کنګل شوی دي، د امریکا له لوري چې د افغانستان حریم نقض کیږي، د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینیټ نن د زمري میاشتې پر اتمه پر خپل ټویټر لیکلي چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سرې او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سندیزو حوزو کې له پرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاوو او د واورو د ویلي کېدو له کبله په تیره بیا د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او ارغنداب په سندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړي ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سندونو په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دې د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. او د ترکیې د استانبول ښار د والي دفتر د سوري حقوقو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له دوه میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځلې نومونه پکې ثبت شوي دي. د والي د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوري ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتیدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بیلابیلو برخو په تیره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسیږي. د استانبول څخه په 2019 کال کې هم د یو ورته کمپاین په ترڅ کې زرګونه سوریایي کډوال ایستل شوي وو. خبرونه مو واورېدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د متحده ایالاتونو او طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي.
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولایي درې اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او کنډ کپروالي شکایت کوي. همدا ډول به واورئ په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې درنې جګړې روانې دي. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په بخمود ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. د نورو راپورونو تر څنګ په یوه ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو. که راسره وی وبه اورئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د متحده ایالاتونو او طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم او شتمنیو په ګډون له امریکایي چارواکو څخه خپلې غوښتنې به هلته مطرح کړي، او د امریکا لوری وایي د بشري حقونو او تروریزم پر مسایلو به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو استازي دوهې ته رسیدلي او تمه ده چې نن او سبا به د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری، د واشنگتن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. خو ښکاري چې د طالبانو پلاوی د غونډې ته له یوې بلې اجنډا سره ورغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګاله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هغه مسایل یاد کړل چې د طالبانو پلاوی غواړي له امریکایي پلاوی سره خبرې پرې وکړي.
دوی به د جولای په درشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي، او دغه غونډې به دوه ورځې دوام ولري.
ښاغلی متقی بیگا دوه ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل د دوی تمرکز به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ پر آزادولو، د امریکا له لوري د افغانستان د هوایي حریم پر نقص او د طالبانو پر مشرانو پر لاګېدلو بندیزونو وي. ښاغلی متقی همداراز هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري به د یو مثبت تعامل او پر راتلونکي کې د اړیکو د ښېګڼې لپاره خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکو او طالبانو له دې مخکې هم په بیا بیا په دوحه کې چې د افغانستان اړوند ډیپلوماټیکو خوځښتونو مرکز دی خبرې کړي، خو نه د افغانستان وضعیت بدل شوی او نه د امریکا دریځ. په داسې حال کې چې ډیری افغانان په دوحه کې روانې خبرې مهمې بولي او خپلې هیلې ورسره تړلې، خو ځینې شنونکي دا په سیمه کې د دوی په وینا د لوبي یو بل پړاو ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز بیګا په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
دغه لید خاطر هم لید خاطر ده چې یو کاسمیتیک یا آرایشی انزور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه نسبتا معقوله مختلف شي. د بلې خوا ډېر چې مهمه ده هغه دا چې سیالي د پندې کوي. آیا مطلب ده کنه هغه ځکه چې ته کار نه کوي ستا دښمن کار کوي، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغه نه به استفاده کوي، کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي.
نجد دوه کله مخکې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لا هم خزي او نجونه له اساسي حقوقو محروم دي، او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ځینې نور مسایل هم شته چې لویدیز هیوادونه ټینګار پی کوي، لکه په افغانستان کې بشري حقوقونه او د ټول شموله حکومت جوړېدل. طالبان هم خپلې غوښتنې لري. دوی شکایت کوي چې د امریکا بي پيلوټه الوتکې له هم د افغانستان په هوایي حریم کې ګرځي. د افغانستان بانک شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ له هم کنګل دي، او د طالبانو په حکومت کې د وزیرانو تر کچې شامل یو شمیر کسان د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. په قطر کې روانو خبرو ته دواړه لوري لخپلو خپلو دریزونو ګوري.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت او امریکا استازي نن او سبا دوشنبه په دوحه کې خبري سره کوي. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو د حکومت له پلاوي او د افغانستان د یو شمیر وزارتونو له مسلکي ټکنوکراتانو سره به د افغان ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د امریکایي لوري سره د تور لیست، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د اعتماد جوړونې، د اقداماتو او نورو مسایلو په اړه خبري وکړي. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له شنن کې محمد اسحاق اتمر سره مرکه کړي، او لومړی د دې غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلی دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې ناسته کیدی شي
چې ډېر مهم ناسته او بلل شي، ځکه چې هسې توقع کېږي چې د دې ناست نه به یو نتیجه راووزي. خو په هر صورت د دغه ناستو قطعي نتیجه به د هغه نه وروسته کله چې دا دوه ورځې مذاکرات په دوحه کې ادامه پیدا کړي، بیا پس له هغه به دغه رسنیو سره شریک کړی شي او به کتل شي چې دغه مذاکراتو کې څنګه پرمختګ شوی او یا دا چې دوی کوم توافقات سره رسیدلی دي، دا به نو وروسته د دغه دوه ورځو نه رسنیو ته ووځي او افغانانو په دې پوه شي.
مننه. په داسې حال کې چې دواړو خواوو د غونډې د اجنډا په توګه د مختلفو بحثونو یادونه کړې، ستاسو په نظر د دواړو خواوو ترمنځ د باور رامنځته کېدل څومره امکان لري؟
زه داسې فکر کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مخکې تر مخکې نه همدغه اعتماد سازي موجود دی، ځکه چې که دغه اعتماد امریکایانو سره موجود نه وي نو بیا دغه بشری مرستې دوی طالبانو خواته نه لیږي. په هر هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر دا د هغه اعتماد نتیجه ده چې طالبان او امریکایان خپل منځ کې او بل سره لري، او د هغه پر بنسټ باندې دغه پیسې طالبان حکومت ته ورځي، سره د دې چې د دې نوم بشری حمایت ده. لیکن په هر صورت دا نو یو مثبت کار دی، ځکه چې یو خواته دغه مرستې خلکو ته رسیږي، بل دا چې تر هغه حده پورې یعنې دغه ترنګړتیا نه ده زیات چې امریکایان داسې وایي چې مونږ دغه اعتماد نه لرو. یعنې دغه یو فضا دی د اعتماد سازي چې طالبانو او د امریکایانو تر منځ رامنځته شوی.
مننه اتمر صاحب. او وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې فکر کوئ تاسو چې پر هغو مسایلو سربیره چې رسمان یاد شوی دی، دواړه خواوې به پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي؟
په دغه ناسته کې لکه چې څنګه ویل کېږي د دواړو خواوو اجنډا سره فرق کوي. طالبان یو څه لري او امریکایان بل څه. نو وکتل شي چې دوی په کوم اجنډا باندې توافق کوي. په هر صورت زه فکر کوم چې دغه دواړې خواوې به دوی خپل غوښتنې یو د بل له مطرح کوي او بیا په مشترک ټکي به دوی خبرې وکړي. نو نتیجه د دې به پس له دوه ورځو رسنیو سره شریک شي او وکتل شي چې د دغه ناستو نتیجه شي او یا حداقل د نورو ناستو دپاره توافق وشي او د نورو ناستو دپاره د اجنډا ټاکل دا هم کیدای شي یو مهم بحث وي په دغه ناسته کې. بیا هم باید انتظار وستل شي تر څو پورې چې د دوه ورځې په پایله کې کومه اعلامیه چې دغه ناسته نه بهر وزي نو د هغه نتایج به هلته څرګند شي.
سیاسي شننکی محمد اسحاق اتمر چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د حکومت تاسازو د خبرو په اړه چنن او سبا کېږي تبصره کوله.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي ښوونځي باید پرته له تبعیض د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لشاو خو شپږ سوه وو او یو ورځ راهیسې ښوونځي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ تړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه وکړه.
د مکتبونو او ښوونځیو دروازې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ پیژنو شاوخوا ولایتونو ته که ولاړ شو وبوینو چې که پنځه نفره د مکتب پخوا وي دوه نورې مخالف دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ده دوه لونې چې د ښوونځي په اووم او نهم ټولګي کې وې، له دوو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په غبرګون کې وکړې.
دا یوه بهانه ده چې طالبان پراپر خلکو اچوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي، خپله طالبان مخنیوی کوي چې دوی لاړې نشي. ما داسې کس نه دی لیدلی چې ووایي لور مې د درس نه وایي یا ښوونځي ته دې نه ځي. شل کاله وړاندې ولې دا خبره نه کوله؟
د زده کړې د برخې فعال شیردل پاڅون هم ورته نظر لري. هغه وایي
ویشتمې پېړۍ کې داسې کورنۍ نشته، ټولو خلکو زینتونه جوړ دي، او که کم کورنۍ عیان داسې پاتې شاید هغه ته به چا زینت نه وي ورکړی، مفوهی به نه وي رسېدلی. خو په مجموع کې ټول افغانستان علم ته اړتیا لري، عصري علومو ته، او عصري علوم په شر هنر باندې فرض دی. باید ټول د افغانستان هر وګړی او دا علم را خپل کړي.
فرزانه هغه نجلۍ چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوې، وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړې او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړه پایلې لري.
نه یوازې زه، بلکې د افغانستان ټولې نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي، او د دې تر څنګ په دې دوو کلونو کې نجونې د روحي فشار لاندې وي او د زده کړو انګېزه یې له لاسه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موي محمد یونس راشد د پنجشنبې په ورځ په خوست ولایت کې په یوې ناسته کې وویل څو چې نجونې په مکمله توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نه شي، ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یوه ورځ مخکې ترې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په سین غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمری په دریمه نیټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته تللو منع کړې، او شاوخوا اته میاشتې وړاندې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګوه. که څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې درنې جګړې روانې دي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په بخمود ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. بخمود چې د اوکراین په ختیځ کې پروت دی، له روسیې سره د تېرې ولس میاشتنۍ جګړې د ډېرو خونړیو جګړو ډګر و. د راپورونو له مخې هلته له څو میاشتو سوکه پرمختګ وروسته اوس له روسي ځواکونو سره د اوکراینی ځواکونو جګړو زور اخیستی. تفصیل په دې راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ختیځ ښار بخمود ته د روسیې پر ضد د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. بخمود د دونیتسک سیمې په ختیځ کې پروت دی چې په تیرو اوولسو میاشتو کې د خونړیو جګړو ډګر و او روسیې په تیره مې میاشت کې ونیو. زیلنسکي پرون د جولای په 9 داسې مهال دې سیمې ته تللی و چې د اوکراین په جنوب کې درنې جګړې روانې دي. هغه پر ټولنیزو شبکو هغه تصویرونه خپره کړل چې دای بخمود ته نږدې له اوکراینی سرتیرو سره یو ځای ښیي. زیلنسکي د اوکراین د ځانګړو ځواکونو ستاینه کړې او د اوکراین لپاره د هغوی خدمت یې اتلولي بللې ده. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې له څو میاشتو سوکه پرمختګ وروسته جګړې په وروستیو څو ورځو کې زور اخیستی، او د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې کیف د زاپوریژیا په جنوب کې د خپلو ځوابي عملیاتو د پراخولو په حال کې دی. د برتانیا د استخباراتو ادارې په هغه څېړنه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین د جنوب په دوو برخو، یعنې د زاپوریژا په اوریخیوف او د دونیتسک سیمې په ستارومایورسکي ښارونو کې د جګړې تودېدل ثبت کړي دي. د اوکراین پوځ پرون وویل تیره ورځ د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ 28 نښتې شوې وې، او د روسیې پوځ د لوهانسک او دونیتسک په ختیځو سیمو کې حملې کړي دي. د چارواکو په وینا اوکراینی ځواکونو د دونیتسک په مارینکا سیمه کې د روسیې د حملو مخنیوي ته دوام ورکوي، او د روسیې پوځ خپل ځواکونه د زاپوریژا او خرسون په سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پر مرکزي ښار د نیپرو د روسیې له پرله پسې توغندوي حملو وروسته د مړو او ټپیانو د ژغورنې او لټون لپاره عملیات پای ته ورسېدل. د بیړنیو چارو دولتي ادارې اعلان وکړ چې د دوو ماشومانو په ګډون ټول 9 کسان د اوکراین د امنیت د ادارې اس بی یو پر اداري څانګې او د استوګنې پر یوه لوړ پوړیزه ودانۍ د روسیې د وروستۍ توغندوی حملې په نتیجه کې ټپیان شوي دي. ولسمشر زلنسکي په خپله بیګانۍ وینا کې دا برید د روسیې توغندوی ترور وباله.
لخبرونو ور اخوا
اوسم څو نور راپورته. د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسېدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندویا موسسات غواړي چې دا سړک ورته جوړ کړي او ستونزې هوارې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالۍ ولۍ دره چې په لوړو ساحو کې د ډیورند کرخه هم تیره شوې، په تیرو څه باندې 12 کې په کې د جګړو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو او د نورو لاملونو په وجه د آبادۍ چارې نه دي ترسره شوې. اوسېدونکي وایي سړک یې په خپلو مټو او مصارفو جوړ کړی. دغه سړک اوس د بارانونو او سیلابونو په وجه د موټرو له تګ راتګ وتلې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. مالک تاوس خان او ګل رحمان.
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سړک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دي. حکومت دغه سړک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسېږي، موږ پاتې کېږو. دغه سړک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هېڅ پوخ سړک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټرې وچلي.
دا جوړ شوی دی، موږ دا کاڼي ورته ومندې جوړ شوی دی، لاندې لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه.
ملک تاوس خان راته وویل که څه هم چې د سړک خرابوالي په وجه زیات مشکلات ګالي، خو له ټولو زیات ځورونکی د ښځینه ناروغانو انتقال دی.
په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې موږ ډېر تېزوریږو، زموږ ولسونه تېزوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي، بیا په دغه صورت کې موږ ډېر زوریږو، ځکه موږ ته مشکل انتقال د دغه مریض، انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته، کلینیک ته.
دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړک بیا رغولو کې دی ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د ولایت ډېرې سیمې سړکونه نه لري، کوم چې خلکو په خپلو لاسونو او وسایلو وهلي یا ورته د ملي پیوستون او یا نورو پروګرامونو لخوا جوړ شوي. ډېرې بارانونو او سیلابونو تخریب کړي او بیا رغولو ته اړتیا لري. دوی له مرستندوی ټولنو غواړي چې د کونړ د یادې ستونزې هواري کې خلکو سره پوره همکاري وکړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ دغه د مرستندوی ادارو نه غوښتنه کړې ده، اوس بیا هم غوښتنه کوو چې د دغه خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي، خاص کر هغه سړکونه چې د هغې کلو ته تللي دي او کلو ته لارې بندې دي، په هغې کې اوس مرستې وکړي او د دغه خلکو چې کومې هغه اساسي ستونزې دي د هغې په حلولو کې اوس همکاري وکړي.
د کونړ شالۍ ولۍ دره چې په تیرو څو لسیزو جګړو او نامنیو کې پاکستاني ځواکونو لوړو څوکو ته د ډیورن فرضي کرښه رارسولې، په داسې حال کې د سړکونو نشتوالي او کنډو کفروالي شکایت کوي چې په یاد ولایت کې تیرو بارانونو د نورو سیمو سړکونه هم خراب کړي او له کارې وستلې دي.
په کابل کې د یخچالونو ځینې پلورونکي په دې ګرم موسم کې د پلور له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت د دورې په پرتله سږ کال د خصوصي بنسټونو د فعالیت د کموالي او د خلکو د کمزور اقتصاد له امله د دوی پلور کم شوی. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د کابل ښار د تودوخ شدت 15 درجو ته د رسیدو وړاندوینه شوې او د یخولو وسایلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، د برېښنایي وسایلو په ځانګړې توګه د یخولو وسایلو یو شمیر پلورونکي د پلور له کموالي شکایت کوي. یاد هټیوال چې د نادر پښتون واټ پر سر د یخچالونو، پریزرونو او د کولرو په ګډون د یخې هوا جوړولو بیلابیل وسایل پلوري، وایي د تیر جمهوري حکومت د وروستیو کلونو په پرتله په پلور کې 50% کمواله راغله ده. یو له دغه هټیوالو بشیر احمد ازادي راډیو ته ویل:
چون در په هغه وخت کې د خصوصي سکتور ډیری شرکتونه او دفترونه وو او کورونه یو ښه اقتصاد درلود. دفترونو ټول کارمندان درلودل. دوی موږ ته فرمایش راکوه. دوی برېښنایي وسایل لکه یخچالونه ایسي اخیستي، مګر اوس ښه اقتصاد نه لري او زموږ کار 50% کم شوی دی.
د برېښنایي وسایلو یو بل پلورونکی عمر هم ورته شکایت لري او وایي اوس چې هوا ډېره ګرمه ده باید ښه خرڅلا ولري، خو په خبره یې پلوري ښه نه دی.
زه په نادر پښتون جاده کې د یخچالونو، فریزرونو، پکو او نورو برېښنایي وسایلو پلورنځی لرم. له سهار راهیسه په دوکان کې یم، هیڅ کار نشته. د دوکان کرایه پر موږ تاوان ده. کله چې د خلکو اقتصاد ښه نه وي او دوی نشي کولی یخچال او فریزر واخلي، موږ د کور او دوکان کرایه څنګه ورکړو؟
دغه دکانداران وایي چې په تیرو کلونو کې د اوړي په موسم کې د دوی بازار ډیر ګرم وو. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په تیر حکومت کې ښه کاروبار درلود او اوس بیکاره دي او یا اقتصاد ښه نه دی، وایي د یخولو وسایل په لوړه بیه نشي اخیستلی. له دوی څخه یو مسیح ازادي راډیو ته وویل: د کابل خاري وبله اوسیدونکو ماجبین چې نوموړي خپل او خاوندې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال رسمي دندې درلودې وای چې اوس بیکاره دي. نوموړي ویل د اقتصادي ستونزو له امله د یخې هوا وسایل برابرول ستونزمن دي.
زمون نارینه په کور کې دی او زه په خپله له دندې ګوښه شوی یم. دا مهال موږ د اوړي په ګرمۍ کې یو منظمه برېښنا نه لرو، د جنراتور د چلولو او سولر د اخیستلو توان نه لرو. ډېری خلک چې اقتصادي ستونزې لري حتی د پکې د اخیستلو توان هم نه لري.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي د اړتیا او ښه اقتصاد د نه لرلو له امله په دې ورځو شپو کې سخته ګرمي زغمي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې وضعیت خراب شوی او دې وضعیت ټول سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیون ته لوړ شوی دی.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد اقبال څخه مې دا پیغام پریښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دو بانه وو چې موږ د پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د لکبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو د چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیه راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیه راټي.
جانان د هلمند ولایت نهر سرای د ورسوالۍ سبت میسج پیژدم وروره. دلته مخابراتي شبکې اس کار نه کوي. بچیر افغان میسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړ وړه ده. زموږ غږ چې څوک واوري دا زموږ مشکلې راحل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم ورور. زموږ سیمه کې خده نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکړو چارواکو څه ده غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسي منتن ودرې.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دغه زما ږغ تر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته. د چاک وبه نه پیدا کېږي. دغه دکانونه وسلو غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه دا بازار نور حکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلی بازار دی. زموږ د مسلینو دا هیله ده چې د زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لوس طالبان محصول ټولوي. پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښې دی، نه مخته سایوان لري، نو بس ته پکښې یو سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې نولس برمې ولیدي په نولس کې یوې یو څک نه دي کړي ډېره بېحده بتکلي او ستړیا او وچکلي ده دغه بازار دی دغه د ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00 420 11 24 201
رنو ریتن خوشپاک بجه او دیر شته قیش وی مخکل دی چې لړ شو دلو بل میدان خبرونه و برو یو ځل بیا د خبر نو لنډیس د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ل امریکای چارواکو سره د خبرو لپاره بیګا دوه ته لړ د طالبانو لپلاوی سره په خبرو کې بچ ټاکل شوې نن او سبا تر سره شي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری د واشنگټن له لوري ګډون کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو امنیت اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړې خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې
په دې مجالسو کې به د موږ ترکیز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي د امریکا له لورې چې د افغانستان حریم نقض کېږي د دې خبره به ورسره کړو همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي په اشخاصو باندې لګېدلي دي تور لیستونه د جایزې لیستونه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغو د حکومت رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي ښاغلي بینټ نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیې کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو 4 میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت له لورې د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوکو کړنو په تور ونیول شو خو د ښاغلي ویسا همکاران وایي چې نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سرې کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې لپرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سیندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاوو او د واورو د ویلې کېدو له کبله په تیره د کونړ لغمان پکتیکا پکتیا خوست لوګر غزنی زابل ترینکوټ او ارغنده په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی نوموړي ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي او د ترکیې د استانبول ښار د والی دفتر د سوریې هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له 2 میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځل یې نومونه پکې ثبت شوي د والی د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوریې ثبت شوي وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بیلابیلو برخو په تیره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسیږي درنو اوریدونکو اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي رادیو درنو ریدونکو یو اربیا مو د دې ونې په ونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم زه بختیار ساحل مو تاسو ته د لوبل میدان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې د خبرونې په لمن کې هم درته د بیلابین لوبو په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. د اسیا او نړیوال جام اسیالیو نیټې او ځایونه معلوم شوي دي. درې نور شلوریز او لسوریز سوداګریز لیګونه پیل شوي دي چې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. روانه ونې د افغانستان د سال ملي لوبډلې ګڼې لاسته راوړنې کړې دي. یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیګ په نوم سوداګریز لیګ پیل شوی. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي. هندستان ویلي دي چې له افغانستان سره بر روان کال درې شلوریزې سیالۍ ترسره کوي او د آشیاز لوبلړۍ څلورمه سیالي د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غوره لیګ له مسؤول عبدالطیف ایوبي سره مرکه کړې ده. هغه په دې مرکه کې راته د یاد لیګ په ټولو اړخونو غږېدلی دی. د خبرونې پیل د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له وروستیو لاسته راوړنو کوو. د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولیو په ترڅ کې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې وکړای شول چې قرغزستان او ازبکستان ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوټسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تګ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له فریدې سیال څخه اورو.
د مرکزی آسیا د فوټسال د سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې خپلې لومړۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغزستان په وړاندې سیالي وکړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر وروستیو شیبو پورې څلور د څلورو په وړاندې سیالي برابره ساتلې وه، خو د لوبې وروستۍ شیبې وې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلورو په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه. په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری، سید حسین موسوي او لوبډل مشر علي فایزي ښه ولوبېدل او خپل لوبډلې تر بریا ورسوله. دغه راز د روانو سیالیو په ترڅ کې افغانستان دویمه سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه، چې دا سیالي هم د لوبې په بیخي اخري شیبو کې د افغان لوري په ګټه پای ته ورسیده. په یاد سیالۍ کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل. د ازبکستان په وړاندې سیالۍ کې رضا حسین پور د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د کافا ټورنمنت په راتلونکو سیالیو کې به افغانستان د آسیا په کچه د فوټسال له لومړۍ درجه لوبډلې ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبې وکړي. په ورته وخت کې تر یادو دوه مهمه بریا وروسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په درجه بندۍ افغانستان مخکې تګ کړی دی. د آسیا په کچه افغان لوبډله اولسمه او د نړۍ په کچه بیا شپږ اویوم مقام یې ترلاسه کړی دی. تر دې وړاندې افغانستان د فوټسال د آسیایي هیوادونو په درجه بندۍ کې شلمه او په نړیواله درجه بندۍ کې شپږ اتیوم مقام درلود. فوټسال په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې هم درلودلې. باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال د روانو سیالیو د نمرو په جدول کې اوس مهال افغانستان شپږ نمرې لري او لومړی مقام یې نیولی دی.
د هندستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 15مه نیټه په یوې رسنیزې خبر پاڼې کې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې شلوریزې سیالۍ هم شاملې دي. یاد بورډ لیکلی دی د 2024 کال په جنورۍ کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شلوریزې سیالۍ به ترسره کړي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې لومړنۍ شلوریزې سیالۍ به د جنورۍ میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي. دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14مه نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنورۍ په 14مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي، چیرته چې د افغانستان او هندستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې یو اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه. د ویلي ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شلوریزو او ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي. د اسیا ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په پایلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې د جولای په 23 نیټه ترسره شوه، پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره طیب طاهر سلیزه، سایم ایوب او صاحبزاده فرحان نیمه سلیزي وهلې وې. هندي توپ وهونکو د ټولو لوبغاړو اسوځېدو په سر 240 منډې وکړې او پایلوبه یې وبایلله. د ایمرجنګ اسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپي پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلنکا وګټلې، خو بنګلادیش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تګ څخه پاتې شول. بنګلادیش او سریلنکا بیا په نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړې او بالاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د اسیا جام سیالیو نیټې او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اګست میاشتې په 3 نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکر هم د اسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي، چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلنکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپلې دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپل لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 23 نیټه له بنګلادیش او د همدې میاشتې په 15 نیټه له سریلنکا سره ترسره کړي. د ټورنمنټ د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي، چې هره سیالۍ به په سریلنکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه لوبوي. د ویل ده چې د آسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلنکا ګټلې وه. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د روان کال د 500 نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنیز شول. د مهالویش له مخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15 نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې د اکتوبر په 10 نیټه په درمشالا ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11 نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي، چې د اکتوبر په 14 نیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالی کې سیالي وکړي، چې د اکتوبر په 13 او 23 نیټه به وي. دغه راز له سریلنکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13 نیټه په پونه کې ترسره شي. دغه راز د نیدرلند پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3 نیټه په لکنو ښار کې وي او د استرالیا پر وړاندې د نومبر په 10 نیټه د ممبئی په وانکیډي لوبغالی کې لوبه کوي. دغه راز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي، چې دا سیالي به د نومبر په 10 نیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالی احمد آباد ښار کې وي. د ورېده چې د نړیوال جام په لوبه د نومبر په 19 نیټه پلان شوی ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15 نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرست کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي، فرست کلاس سیالیو ته به غوره شي. فرست کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کیږي، چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بل لور ته په کابل کې د 15 لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیک تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلیزه لوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټر لوبډلو ترمنځ وه، د ایوبی سپورټس کمپلیکس له لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړه شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړې. د دې سیالۍ مسؤل عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافټ په پروسه کې اخیستل شوي. د ښاغلي ایوبی په وینا په دې لیګ کې د پامیر سټار، شاهین هانټر، شمشاد ایګل، توازی عباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري، چې لیګ به د اګست تر 2 منټې دوام کوي. باید وویل شي په یاد لیګ کې د افغانستان د ملي الف او 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په 8 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اګست په درېیمه نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د شپاړسو غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اګست میاشتې تر اتمې نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فاینل پړاو سیالۍ د اګست په یولسمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په دولسمه نیټه بشپړېږي. د سیالیو د نیمه پیلوبي مرحله د اګست په پنځلسمه نیټه په نظر کې نیول شوي او پیلوبه یې د اګست په شلمه نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پیلو له مخې سویس، آسټرالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمني لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښې دي. د ویلو ده چې په وروستي ځل د ښځینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د څلور رشتو لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 28مه نیټه ویلي چې ښاغلی مراد تر ازموینې وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یادې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نوماندانو هم ازموینې ورکړي، خو په وروستي پړاو کې ښاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کاله پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی و، چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. د ویلې ده چې ښاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي. د شهید نجیب الله تریکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوي سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18مه نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وي چې د سپینغر زون په اتلولۍ سره بشپړې شوې. په پیلوبه کې د مسانک زون د 168 منډو هدف سپینغر زون په 13مه اور کې ترلاسه کړه او اتلولۍ وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوي د سپینغر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله تریکی تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسانک لوبډلې ترمنځ پیلوبه وه چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپل د توپوښنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شل اورونو کې 168 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونت دی چې دلته کندوز ته رالی نو لوبغاړي ډیر تشویق شو او نندارچیانو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشحاله شو، ټولو خوشحاله دي. نو انشاءالله غوښتنه هم دغه ده چې دغه شانې بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکارانو او په ځانګړي توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د یامو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په غاړه اچولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کېږو او بیا په ډېر کیفیت باندې یعنی میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
په دې خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ترالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ تعلق باید برابر شي، موږ خپل ولایتونه وینو، ماغشان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو، دغه نه موږ تجربه ترلاسه کړه. د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خاص چې موږ ته په کورنۍ کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونې وړ ده د نجیب الله ترکی د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د پنځه زونونو د سپینغار، بند امیر، مس عینک، بست او آمو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په درې سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللي دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دی ویلي، خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بېلابېلو لوبډلو ته لوبېږي. دغه راز د کاناډا هیواد شلوریزه لیګ ګلوبل بیا تر څو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمت الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي. دغه راز د زیمبابوې هیواد په لسوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي، محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن، حضرت الله زازه او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري، خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ یا آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي. د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د پنځو لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په تیرو څو کلونو کې ترسره نه شو. د کرکټ اوسنۍ ادارې څو ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي. باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاز لوبلړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو له امله بې پایلې تمامه شوه. که څه هم په یادو سیالیو کې کوربه انګلستان د ګټې ډېر چانس درلود، خو د دوه ورځو ورختونو یې دا هیلې پوره نه کړې. اوس د اشیاز لوبلړۍ په ترڅ کې استرالیا 2-1 پر وړاندې مخکې ده او که لوبلړۍ برابره هم پای ته ورسیږي، د اشیاز ټرافي به بیا هم له میلمه لوبډلې سره پاتې کیږي. په څلورمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپوهنه کړې وه او 311 منډې کړې وې. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې کرولی د 109 منډو پر مټ 592 منډې وکړې چې تر 215 منډې مخکې والی درلود. استرالیا په خپل دویم پاړۍ کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره 214 منډې وکړې او 16 منډې شاته وه، خو ورخت سیالي ودروله او بلاخره بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې د جولای میاشتې په 20 نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې سره د خپرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده او دا ځل درته د کابل پریمیر لیګ له مسؤل ښاغلي عبداللطیف ایوبي سره مرکه لرو. ښاغلي ایوبي د یاد لیګ د لوبغاړو او لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلی دی، نور به په دې مرکه کې واورو. ایوبي صاحب، کابل غوره لیګ سیالۍ څومره درجه دي، کومه درجه ورکړل شوې ده؟
ساحل صاحب، کابل غوره لیگ یا کے پی ایل د افغانستان د شخصي لیگونو دویمه درجه لیگ دی چې نن منتاسو د پیل د مراسمو شاهدانو.
په دې لیگ کې څو لوبډلې ګډون لري او لوبډلې مو پلورلې دي؟
په کابل پریمیر لیگ یا کابل غوره لیگ کې ټولټال 15 لوبډلې دي چې د هغې جملې څخه کابل زلمی ده، شمشاد ایگلز ده، اباسین ډیفینډرز ده، پامیر سٹارز ده او 15 لوبډلې شاهین هانټرز ده. ټول لوبډلې فرانچایزز لوبډلې دي، ټولو مالکین الحمدلله زمونږ سره اوګه په اوګه ولاړ دي ترڅو کابل پریمیر لیگ په ښه شان سره ترسره کړو او مینوال تر خوند واخلي.
د لوبغاړو قیمتونه څومره ټاکل شوي وو؟ اوله کټګوري څومره وه او وروستۍ کټګوري څومره وه؟
د لوبغاړو قیمتونه په کټګوریو باندې تقسیم شوي دي. کومه کټګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمې درجې بجے لیگ ٹکلی دی پغے کے چلور کٹیگوری دی تے اے کٹیگوری تے اویا ذرا افغان ور کول کی گی ہر پلیئر تا بی کٹیگوری پلیئرز تا 50000 ور کول کی گی چے اے کٹیگوری پر ہر ٹیم کے دو پلیئر دی او دی بی کٹیگوری پر ہر ٹیم کے درے پلیئر دی او بل سلور کٹیگوری دا اگے کے ہر پلیئر تا 1500 افغان ور کول کی گی او پنجا ایمرجنگ لوبغاڑی دی پر ہر ٹیم کے چے تا 1000 افغان ور کول کی گی
کم مشہور لوبغاڑی پدی سالو کی برخ لری
ساحل صاحب افغانستان پسطح کابل پریمیر لیگ یو بہترین لیگ دے چبدے کل الحمد للہ دے ہواد پکچا ملی لوبغاڑی نسکلن ٹیم لوبغاڑی اور دے قرآنی کرکٹ بہترین لوبغاڑی لوب کبھی ان شاء اللہ اسٹیج سر سول نور نڑائی لگونا خصوصی لگونا چکم دے اسٹیج اسٹیٹس ورکر شو دے اما شانتی بھائی ان شاء اللہ نور رتلوں کو کہ ان شاء اللہ منگ دے دیتا ہم دا اسٹیج اسٹیٹس اخلو ترتو منگ افغان لوبغاڑی اور لو بھی چتر سر کبھی اگوئی دے او لسٹے حیثیت ورکر سی منگ بکوشش ہم دا بھی دادی بورڈ پہ ہم کرے کی گی منگ ان شاء اللہ کوشش کرو دے بورڈ پہ ہم کرے دا لیگ نور مغاٹ کو ترتو لسٹیج اسٹیٹس تے ورسو لکہ دے نڑے نور غٹ غٹ لگونا چاہیے دے لسٹے حیثیت لری منگا ہما حیثیت دے کرکٹ بورڈ پہ ہم کرے ورکو
دارا تو ہوا شدہ سے علی بسور سے دوام اکڑی او پا کما طریقہ تر سرکی گی
لو بے پا بی سپورٹس کمپلیکس تے پہل شوے او دے دے لیگ ٹول لو بے پا ہم دے لبغالی کی تر سرکی گی ٹول ٹال پنزل سور لو بی دی او پا نہ ہم روزو کے پا دوائم دے اگست پر بدا لو بے جریان پیدا کی ان شاء اللہ کوشش میں امداد ہے ٹول لو بے خطر سرشی ترتو منوال خوان پر واخلی
ولکی گی چی تردی اوڑان دی مو دا آریانا اش لوریز سیالی و جواز تر لاسه کڑے و حاغا سیالی ولی و تر سر نشوی
تاسو پا جریان که چی ما دی افغانستان کرکٹ بورد سخا دا دولی گونو جواز تر لاسه کڑے دی چی یو دی کابل پریمیر لیگ لسکلن جواز دی او ترون دی دی منگ دی او دی کرکٹ بورد تر منگ او دی سرا سرا منگ دی آریانا سوپر لیگ چی آغا لمرائی درجہ لیگ دا پی غی که دی افغانستان ٹول لوبغاڑی لوبی دلشی آغا ہم منگ لسکلن تڑون کرے دے ان شاء اللہ دی کرکٹ بورڈ سره په تفاهم لومړی منگ دی کابل پریمیر لیگ تر سره کړو او دی غینا به دی خو فرصت په برابر دو سره به ان شاء الله منگ دی اریانا سپر لیگ هم تر سره کړو تر څو یو مناسب ٹائم کرکٹ بورڈ منگ تو وٹا کی مخبلا دوی تا کم ریکویسٹ لیٹر چه دا آغا ورکڑے دا تر څو افغانستان کرکٹ بورڈ یو مناسب ٹائم کے مت دے دے شروع کے دو انوسیرا کی فکر آکی
فاصل عام دا پا کرکٹ کی دا خصوصی پانگوال ونڈا نن سبا پا افغانستان کی چنگ روانا دا او پا دی برخه کی دا کرکٹ بورڈ ملاتر لتا سرشتاو کنا
دا افغانستان کرکٹ بورڈ او دا خصوصی سکتور ترمند باید یو مناسب اڑیکی ہوئی او یو تربل سر همکار وی زمون تاسو فکر وکړو د ټولې نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر وده نشي کولای پرمختګ نشي کولای باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسېږي او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي تر څو یو دوه لاس سره یو کړي او د افغانستان د کرکټ د بهبود او د ودې لپاره ښه ثابت شي سہیل صاحب دے افغانستان کرکٹ بورڈ دے ملاتڑ او دے امکرینا دس غٹ لگونا لائف لگونا شونی ندی دے افغانستان کرکٹ بورڈ زمون سرا دے لیگ کے پورا پورا ہمکار دی مونگ ہم وعدہ ور کڑی دا ترچو خل شان سرا دا لیگ تر سرا کو ترچو ہم لوبغاڑی ہم منوال ترخوان واخلے
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
کما پوهار